السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا د مسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زمليها امیرزاده هر کلی وایم په خبرونه کې بواوره د سوات په منګوره کې نامعلومه وسلوالو د سکول په یو موټر ډزې کړې دي چې د ملالۍ یوسفزۍ په نامه هغه انجلۍ په کې ټپي شوې ده چې د پاکستان حکومت یې په نامه د یو ایوارډ اعلان کړی و. په خبرونه کې بواوره په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. دغه شان هفتهوار پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو. خو اول د سیمې او د نړۍ د تازه حالاتونه تاسو خبروي د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د سوات په منګور کې نامعلومو وسلوالو د سکول پر یو موټر ډز کړی دی چې ملالۍ یوسفزۍ هم پکې ټپي شوې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 8 تنه وژل شوي دي او د مصر ولسمشر محمد مرسي هغو ټولو کسانو ته بخښنه کړې ده چې د حسنی مبارک د رژیم او له هغه وروسته د لنډمهاله پوځي حکومت پر ضد د مظاهرو په تور نیول شوي وو. اوس بشپړ خبرونه. د سوات په منګور کې نامعلوم وسلوالو د سکول پر یو موټر ډز کړی دی چې د ملالۍ یوسفزۍ په نامه هغه انجلۍ هم پکې ټپي شوې ده چې د پاکستان حکومت یې په نامه د یو ایوارډ اعلان کړی. د ملالۍ یوسفزۍ خپلوان وایي چې دا ټپي شوې ده او اوس روغتون ته رسول شوې ده. ملالۍ یوسفزۍ د امن د نړیوالي جایزې لپاره هم نومول شوې وه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 8 تنه وژل شوي دي. پولیس وایي چې د تاوتریخوالي پیښې د ښار په نظم آباد، ارمباغ، میچوویل او سخی حسن سیمو کې رامنځته شوي دي. د پولیس له وینا سره سم په وژل شوو کسانو کې د شیم اسلک ډلې، مجلس وحدت المسلمین یو غړی او د سنی تحریک یو کارکون هم شامل دی. د تاوتریخوالي تر دې پیښو وروسته د ښار په رضویا، انچولی او یو شمېر نور سیمو کې ویره خوره او کاروبار بند دی. په کراچۍ کې له تیر اوږدې مودې راهیسې د هدفي وژنو او واښو ډب د پیښو سلسله روانه ده چې زیاتره یې نسلي، فرقیزي او سیاسي بڼې لري. تیره شپه نامعلومو وسلوالو د بنو د منډان تڼې په حدودو کې د پولیسو پر یوه پوسته برید کړی دی او د دوه عسکري وژلی دی. پولیس وایي چې دا برید پر دوو موټرسایکل سپرو څلورو کسانو کړی چې په تیښته کې بریالي شوي دي. د منډان تڼې یوه چارواکي سبز علي خان د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
دا دوه ځوانان کی په ډیوټي باندې نوسوي چې دوه یو موټر سایکل دوه په ګلم څلور کسان وي دراغل دوی په ډیوټي ناسوي او فایر یې کو په موخه چې دوه کسان په ډیوټي چې کومې دواړه پولیس هو شیخونه علاقہ مکمل حاصل دوه موټر سایکل دی نیولې دي یو کسان کوفته
تر اوسه پوری چا د دې برید پړه پر غاړه نه اخیسته. د نیټو عمومي منشي اندري فوغراس موسین وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې د افغانستان د خلکو او د بهرنیو ځواکونو د امنیت لپاره له خطره ډکې دي. اندري فوغراس موسین دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په برسلز کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. هغه وویل له پاکستان یې غوښتي دي چې په دې سرحدي سیمو کې دي د وسلوالو پر ضد خپله جګړه تیزه کړي.
The border region between Pakistan and Afghanistan serves as a safe haven.
دی وای د پاکستان او افغانستان ترمن سره د سیمې د ترهګرو ډلو لپاره د خوندي پټنځایونو په توګه کارول کیږي او موږ د پاکستان پر حکومت او پوځ زور چولې دي چې په دې سره د سیمو کې د ترهګرو او سختدریزو پر ضد خپل جګړه چټاکه کړي. نو موږ زیاته کړه چې دوی د درې اړخیزه کمیسون لاره هم هڅه کوي چې له پاکستان سره خپل فعالیتونه همغږي کړي. اندري فوغراس موسین پاکستان د لانجی د یو برخه هم وبلله. هغه وویل که موږ غواړو چې په افغانستان او ټولو سیمه کې تلپاتې امن راسي نو په دې کې د پاکستان مثبت کردار ته اړتیا ده. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې میشته د کړکېچ نړیواله اداره یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ وایي چې په پاکستان کې له بشریت سره تړلې ستونزې لا هم دوام لري. د ادارې په یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې د درو کالو ورانونکو سیلابونو او د پوځي عملیاتو او اورپکیتوب له امله د سلګونو زره کسانو بې ځای کېدو د پاکستان سختدریزه ډلو ته د نوبت په لاس ورکړی دی چې نوي غړي پیدا او د جګړې لپاره توان زیات کړي. دا ریپورت لیکي چې په دې ملک کې د قدرتي آفتونو او جګړې له امله راپورته سو ستونزو د ډیر خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی او اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. د کړکېچ نړیواله اداره وایي د دې ستونزو د مخنیوي لپاره د جدي او منظم ګام پورته کولو اړتیا ده. د نیټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. په دې غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د دې سازمان پر ماموریت هم بحث کیږي. د چارواکي به د چهارشنبه په ورځ د ایساپ لغړي هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې سوي پرمختګونه هم وڅېړي. تمه ده چې دوی به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نیټو د روزنیز ماموریت لپاره د پلان جوړولو لومړنی پړاو تایید کړي. ټاکل شوی ده چې نیټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت د 2014 کال په وروستیو کې هغه وخت پای ته ورسوي کله چې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د مصر ولسمشر محمد مرسي هغو ټولو کسانو ته بخښنه کړې ده چې د حسنی مبارک له واکه د لرې کولو لپاره د ولسي پاڅون او له هغه وروسته د لنډ مهاله پوځي حکومت پر ضد د مظاهرو په تور کې نیول سوي او یا محکوم سوي. د مصر ولسمشر دا فرمان د دوشنبه په ورځ خپور کړ، خو په بخښل سوو کسانو کې هغه نه دي شامل چې د مرګونو تور پرې لګېدلی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د ولسمشر محمد مرسي په دې امر سره ټول څومره بندیان بخښل سوي دي، خو داسې ویل سوي دي چې په دې کې هغه کسان راځي چې د 2011 کال د جنوري له میاشتې بیا د روان کال د جون تر پایه پورې نیول سوي وو. د روس خبری اجانسونه وایي چې د دې هیواد وزیر اعظم دیمتری مدویدیو بنن له خپل عراقي سیال نوري المالکی سره لیدو کاته وکړي. اجانسونه زیاتوي چې دا دوه مشران به د روس او عراق ترمنځ د انرژي او دفاع په برخو کې پر همکارۍ سره وژغیږي. د روسي ولسمشر له دفتر خبر سوی بیان وایي چې د عراق وزیر اعظم نوري المالکی به د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د سیاست، تجارت او اقتصاد په برخو کې پر دوه اړخیزه همکارۍ خبر یاتری وکړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکر وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ د امن کامی ایوارډ لپاره نامزد شوی جینه ملالې یوسف زید سوات په سیدو شریف کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوې ده. په اړه به معلومات واورئ. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې اووه نور کسان وژل شوي دي. په بنو کې تېره شپه وسلوالو په پولیسو برید کړی دی. یو ځایي پولیس چارواکی وایي پیخوی یونیورسیټه د استادانو د هړتال لامل ټول روان امتحانونه ځنډولې دي. د استادانو د اتحادیې مشر وایي
دا خو د وایس چانسلرانو او د حکومت وقت په لاس کې دی. غواړي چې اوس ووایي چې را تاسو مطالبات منظور شو سبا نه مونږه سټرایک کال آف کړی.
د ځوانانو غږ پروګرام هم د خبرونې برخه ده. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د سوات په منګوره کې نامعلومه وسلوالو د سکول په یو موټر باندې ډزې کړې دي چې د ملالې یوسف زی په نامه هغه جینۍ هم پکې زخمی شوې ده چې د پاکستان حکومت یې په نامه د یو ایوارډ اعلان هم کړی. دا وخت را سره په سوات کې موجود یو ځایي خبریال عیسا خان خیل موجود دی. هغوی نه پوښتنه کوي ستړي مشې عیسا خان خیل صاحب، دا راته وایي چې د دې برید په اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
جی آباد اوسه دا دو کلا واپس خپل کور ته تلل. دا یو پرایویټ سکول دی، د والد څخه پاره کې سبق ویلو. کور ته چې کله روان شو نو د سکول په خوا کې بالکل هغه چې کله خپل ویګن کې کېناستل نو ویل کېږي دا چې یو کس راغې او تپوس یې وکړو چې په دې کې ملالا یوسفزی څوک ده. او هغه ډرایور ورته انکار وکړ چې موږ سره نشي د سکول کې تپوس وکړو. نو هغه فایر وکړو چې فایرنګ وکړو نو دوه فایرنګ ډزې کړې دي. په هغه کې چې دی په یو ډز باندې ملالا یوسفزی په سر لګېدلی ده. او کم دویم ماشومه چې ورسره ده شازیه نو هغه لاس باندې زخمی شوی ده. دوی دواړه سیدو سینٹرل هسپتال ته راوړی دي او د ملالی یوسفزی حالات چې دي هغه تشویشناک دي. او دنه اپریشیټر کی د هغه اپریشن جاری ده. او دا د بدقسمتۍ خبره ده چې کم ایریا کې چې کم فائرنګ شوی ده دا د وینګور سیټي او بیا خاص کر چې دغلتہ سرکټ هاوس قائم دی دغلتہ ڈی پی او دلی دفتر دی ڈی سی او دفتر دی او په دغه سرکټ هاوس کې د فاق آرمی فوجیان چې دي په چن پاسله کې دي هغه ورته موجود دي. د په قسمتې خبردار چې ملزمان چې دي هغه د واقع نه پسې دي هغه فرار شوی دي. زما اوس بریګیډیر عبید سره خبرې شوې چې دوی د منګوري انچارج دی هغه چې موږ سرچ اپریشن شروع کړی دی. جی
جی تاسو دا معلومات را لرا کړل ډیره ډیره مننه تاسو نه به نورو خبرونو کې باقی معلومات هم اخلو ډیره ډیره مننه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 ډیر لزرا 1580 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کراچۍ ښار کې هدفي وژنو او اخو د په تازه پیښو کې و نور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د تاوتریخوالي پیښې د ښار په ناظم آباد، آرامباغ، میټرو ویل او سخی حسن په سیمو کې مخې ته راغلي دي. په دې اړه د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دا رپورټ دی.
پولیس وایي د تشدد لومبۍ پیښه د ښار میټرو ویل په سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسله والو د عباس په نوم یو تن په ډزو ووجلو. یوه بله ورته پیښه د ښار ناظم آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده چې د پولیسو په خبره د قمبر نقوي په نوم یو تن پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د شیعه مسلک ډلې مجلس وحدت المسلمین دویان آصف صفوي مشال رډیو ته ویلي دي چې وجل شوی تن د دوی د ګوند غړی و. دی وای دغه تن قمبر نقوی نومیدو. هغه د پیښې په وخت دفتر ته روان وو چې په لاره کې کمی نیونکو کسانو په هغه ډزې وکړې. لومبۍ هغه زخمی شو خو بیا هسپتال ته د وړلو په مهال یې سا ورکړه. د قمبر نقوی مشر ورور سلمان نقوی هم څو ورځې مخکې د وسلوالو لخوا په یوه ورته پیښه کې وژل شوی وو. د آصف صفوي په خبره په تیرو دو هفتو کې د دوی د ډلې 9 کسان وژل شوي دي. د هغه په خبره په تیرو شپږو میاشتو کې د شیعه مسلک ډلې مجلس وحدت المسلمین 143 غړي دا خوډب د پیښو ښکار شوې دي. د سیمې خلک وایي د یادې پیښې وروسته قهرجن خلک سړکونو ته راووتل او سړکونه او بازارونه یې وتړل. د دوی په وینا نن هم په سیمه کې ویره خورا او بازارونه تړل شوي دي. بلې خواته د سنی مسلک ډلې سنی تحریک ویان فهیم شیخ مشال رډیو ته ویلي چې د دوی د ګوند یو غړی چې زاهد نومیدو د انچولۍ په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجل شوی دی. د ژغورنې اداره ایدی وای د ښار د ناظم آباد د قبرستان څخه ورته په بورۍ کې بند یو مړی په لاس ورغلی دی. د یادې ادارې د ویان انور کاظمي په خبره د وجل شوي تن پیژندګلوي د جاوید په نوم شوې ده. هغه د پښتونخوا د سوات سیمې سره تعلق لرلو او د تیرې څه مودې راهسې د ښار په قصبه کالونۍ کې میشت و. د انور کاظمي په خبره د ګل او نهې په منځنۍ شپه ورته د ښار له رضویه، ګلیمار او انچولۍ څخه د دریو نورو کسانو په بوریو کې بند مړی په لاس ورغلی دي چې پیژندګلوي یې لا تر اوسه نه ده شوې. د یادونې وړ ده د کراچۍ په ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهسې د تشدد پیښې دوام لري. په دغې پیښو کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو د غړو تر څنګ غیر سیاسي خلک هم په نښه کېږي. د پولیسو لخوا په یو تازه رپورټ کې ویل شوي دي چې د روان کال په لومړنیو 9 میاشتو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د 1,200 نه زیات خلک د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګه. د بنو د منډان تاڼي په حدودو کې نامعلومه وسلوالو تیر شپه د پولیسو په یو چوکۍ برید کړی دی او دوه تنه پولیسوالۍ وژلي دي. ځایي پولیس وایي دی هم په جوابي ډزو کې یو وسلوال ژوبل کړی دی او په سیمه کې د مشکوکو ترهګرو لټون پیل کړی دی. د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل لري.
د پولیسو په وینا تیره شپه نه سرګند وسلوال چې په دوه موټر سایکلو باندې سپاره وو د تانا منډان په حدودو کې د سبزی منډي پولیسو په چوکۍ باندې برید وکړ چې په موقع باندې دوه پولیسوالا ووژل. پولیس چارواکو وویل چې د برید نه په سلور وړه وسلوال چې په دوه موټر سایکلو باندې سپاره وو په تیښته کې بریالي شول، خو پولیسو د ښار دننه او بهر وتو لارو باندې ناکې واچولې او سرچ اپریشن یې پیل کړ چې دغه مهال یې دوه مشکوک تنه نیولی او دوه موټر سایکل یې هم په قبضه کې اخستی دي. د دې پیښې په اړه د منډان پولیسو تانه یو چارواکی سبزلی خان مشال ریډیو ته وایي
د دوه ځوانانو کې په ډیوټي باندې نو سوي چې دوه په یو موټر سایکل دوه په بل مسلور کسان وي دا راغل دوی په ډیوټي ناست وي او فایر یې پو په موقعه چې دوه کسان په ډیوټي چې کومې دواړه پولیس وو شیخونه علاقه مکمل سیل دوه موټر سایکل دي نیولې دي
د پولیسو لخوا سرچ اپریشن چې نگرانی د بنو پولیسو مشر ډی پی او وقار احمد خان کوله دوی وویل چې د پولیسو لخوا په ډزو باندې د مخالف لورینا یو کس ژوبل شوی دی چې په فصلونو کې ورک شوی دی او دوی پورا ګیرا اچولې ده دا یادونه ده چې څو ورځې وړاندې هم نصرګنده وسلوال چې په موټر سایکل باندې سپاره وو په بنو ښار کې دننه یو پولیس والا په ډزو ووژلو او د پیښې ځای نه په تیښته کې بریالي شول. د دې پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان کمانډر او ضلع بنو ویان کاری سرفراز په غاړه اخیستې وه او د تېرې شپې پړه تر اوسه کمې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. دا دې هم یادوي چې د تېرو څو میاشتو نه په بیا بیا د ناڅرګنده وسله والو لخوا په بنو پولیسو باندې بریدونه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
پېښور یونیورسټۍ د استادانو د هړتال له امله ټول روان امتحانونه ځنډولي دي. بلخوا استادان وایي چې د خپلو غوښتنو او تنخواه د مشکل تر هواري به هړتال جاري ساتي. نور تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال د اصرار اتل په دغه رپورټ کې.
پېښور پوهنتون د استادانو د هړتال له امله ټول روان شفوي امتحانونه ځنډولي او د داخلو نوې کړنلارې اعلان کړي چې تر مخه به زرګونه محصلینو ته فایده او اسانی وي. دا اعلان پر داسې مهال وشو چې د تېرې یوې اونۍ نه پوهنتون بند دی او ټولې چارې ټپې دي. د اعلان کړی شوي نوې کړنلارې په اړه مشال ریډیو ته د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وویل.
یو خو د ایم ایم سی د داخلو آخري تاریخ چې دا مونږ د 11 اکتوبر پورې د توسیع ورکړه. کلاسونه چې کوم د بی ایس نوې تاریخ مونږ اعلان کو دی امتحانات جو کومه شعبہ دا پاکی منگا 25 اکتوبر 15 اکتوبر پورے توسیع ورکلا ری چیکنگ اور ری ٹوٹلنگ دے پارا بی بی سی بی کام ایل ایل بی ایم ایم ایس سی زبانی امتحانات جو کوم دی شفوی امتحانات اگ منگا ملتوی کر وایندا تاریخ اعلان منگا الی کو چکلا زمنگا صورتحال واضح
دی پوستازانو زور روڑو چ پشری کو حل زلو امرست ملگرتیا باید د مشکل حواری تولاڑ شی
من صرف دا وایو چرا فی الحال زمنگا دی جامعاتو مالی پوزیشن چ دے اڈیر کمزور دے منگا ٹولو تا گزارش دادے چ منگ سرا کوششوں یو کی او منگ چ دچا پ جیب کی پیسے دی او دچا ذمہ داری دا اغا منگا دیتا قائل کو چاغا دے اعلی تعلیم دے پارا دل وڑوس دکڑو دے پارا مناسب رقم فراہم کی نو انشاءاللہ انشاءاللہ کچر تا منگا متحدہ جد جو بیا بد دوی چ کما اضافہ دا دا منگ دا دوی کورونو تا وڑوس
د روانو امتحانونو پ زنڈے دو ماسلینو تو سمر نقصان رسی دی شی دغه سوال تر سنگ پ مالی تو گد پونتون پ زیان راتا د امتحانونو کنٹرولر ڈاکٹر رشید وی چ د پونتون د مالی زیان دوی د ماسیلینو زده کړو کې پرزنډ خپدی
ډیفینیټلی چې هړتال له نواره په وجه باندې دا معاشي نقصان ډیر سخت روان دی خو زیات تر معاشي نقصان باندې د پروفیسر دور خیال نه ساتم زه زیات تر وایم چې کډه مې کلی نقصان ملاویږي نو کډه مې کو پی سي دواړه ډیفرنس نه زه خپل ځان وایم چې هر ماشومان ته کډه مې کلی ډیر سخت نقصان دی
د پونتون د استادانو لخوا د خپل غوښتنو په حق کې دا هړتال تر کومې اوږدې دی شي په دغه سوال راته د استادانو د اتحادیه ستر کتر فضل ناصر داسې وغږېدو
خبر ادا ده چې دا خو د وایس چانسلرانو او د حکومت وقف په لاس کې دی دا غواړي چې اوس وایي چې را تاسو مطالبات منظور شو سبانه او مونږه سټرایک کال اف کړی تاسو خیال کوي چې دا 2 تاریخ نه کلاس 3 او کلاس 4 سټرایک شروع کړ خو دا غي نه باوجود مونږه ساتي زدي زلوي چې مونږ سټوډنټانو طالب علمانو ټایم نه ضایع کوو او مونږ په کلاسونه ری شاو مونږ ډایلاګ اول پدیم یقینو چې تیر کالم څنګه صوبدا سي دهشتګردي او حالې د مونږ نه واړو چې مونږ دا
یاد دیوی چې د تنخواګانو د 40% اضافه تر لاسه کولو لپاره د استادانو د اتحادیه لخوا دغه هړتال عملاً د تیر یوې اونۍ نه روان دی او د دې په وینا به تر هغې وي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. بلخوا د پوهنتون چارواکي وایي چې دغه لړکې د اتحادیه ملګرتیا ته اړتیا لري او غواړي چې د مشکل تر هواري د محصلینو قیمتي وخت نور خراب نشي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې انتخاباتي کمپین شروع شوه دی او بلا بل ګوندونه جلسې او جلوسونه کوي. خو ځینې ګڼ اړخي سیاسي ګوندونه د دریس لري چې خلاصي ګوندونه د پوز او طالبانو ضد خبرې نه کوي، نو ځکه دا غوی لاریونونه هم کامیاب وي او لبمی چاودنه او وسلوال بریدونه خوندي وي. د عوامي نشر ګوند غړي بشرا ګوهر وايي په پاکستان کې چې څوک بدلون راوستل غواړي نو د غوی خلاف خلاصي ګوندونه پروپاګاندا کوي. خو د تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا مشر اسد کیسر وايي هغوی د وسلوالو طالبانو او پوز په ګډون د پاکستان ټول خلک په اعتماد کې اغستې، نو ځکه د هغوی په لاریونونو حمله نه کیږي. نور تفصیل اسرار العالم محمد په رپورټ کې.
په پاکستان کې انتخاباتي کمپین شروع شوی او بیلابیل ګوندونه جلسي جلوسونه کوي، خو ځنې کین اړخې سیاسي ګوندونه دا دریز لري چې خلاصي ګوندونه د پوز او طالبانو ضد خبرې نه کوي، نو ځکه د هغوی لاریونونه هم کامیاب وي او لبمی چاودنو او وسلوال بریدونو خوندي وي. همدارس د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر مشالې د توول چې په انتخاباتي کمپاین کې د دوی لپاره تر ټولو لوی چیلنج د امنیت ستونزه ده. د نوموړې په خبره ځکه چې دوی د ګوند هر یو غړي د ترګرو په لیست کې دي.
تاسو ګورئ نو عوامي نېشنل پارټې خو د ټیرریسټ او د ملټنټ چې کوم دین راغی هر ممبر یې په لیست باندې دي د اٹاک، او هغه کلیرلی دا لیستونه ایشو کړی هم دي. دا به ډېره ګرانې این پی تر اوسه پورې په ټارګیټ کې پاتې شته دی، او زمونږ بلنه ورکران ممبران یې اټاک کړی دي او شهید شوي دي.
بشرا ګوهر وايي په پاکستان کې چې څوک بدلون راوستل غواړي او د پخوانی پوځي ډیکټیټر ضیاءالحق د عملي کړې پالیسۍ بدلولو هڅه کوي، نو د هغوی خلاف خلاصي ګوندونه پروپاګاندا کوي تر دې پورې چې جمعتونه هم د دې مقصد لپاره کارول کیږي. همدار سرګندونې د پیپلز ګوند غړي اخونزاده چټان هم وکړي او ویل چې په پاکستان کې کوم سیاسي ګوندونه د پوز او وسلوالو طالبانو خلاف خبرې نه کوي، نو د هغوی د ګوند کارکونکو جون خوندي وي او سیاسي کمپاین یې هم پر مخ وړاندې روان وي.
خو تر څو پورې چې د حملو خبره ده چې کوم موجوده جنگ دی، کوم موجوده حالات دي، په دې کې څلور پریکین دي، په دې کې پاکستان حکومت پریخته، په دې کې پاکستان آرمی پریخته، په دې کې عسکریت پسند پریختی، په دې کې امریکا پریخته. خو دغه خلک کوم نمونه چې تاسو یې اصل د دوو پریکینو مخالفت کوي، خو په دې کې د دوو پریکینو مخالفت دیونه کوي، دغه خلاف आवाज نه پورته کوي. لکه دوی د حکومت پاکستان مخالفت کوي، د امریکای مخالفت کوي، خو دوی د پاکستان د آرمی خلاف خبره نه کوي، دوی چې کوم دې د عسکریت پسندو خلاف خبره نه کوي. دوی په ډرون کې چې کوم خلک شهیدان کیږي دغه خبره کوي، خو چې په خودکش د ماکو کې کوم خلک شهیدان کیږي دغه خبره نه کوي. دې چې په ډرون کې کوم کورونه ورانیږي دغه خبره کوي، خو چې په عسکریت پسند طرفه کوم زمنګ د ماشومان سکولونه ورانیږي دغه خبره نه کوي. دوی صرف د عوامو په جذباتو باندې سیاست کوي او د دې ټول عمر د دې د عوامو د پاره نه چې کردار نشته دي.
کله چې مشالې د ورته سیاسي ګوندونو د غړو د پښتنه چې د پاکستان تحریک انصاف او نور یو شمېر سیاسي ګوندونه د پوز او طالبانو خلاف خبرې نه کوي، نو ځکه د دوی ریلیانی خوندي وي. د تحریک انصاف د خبر پښتونخوا مشر اسد قیصر په وړاندې کې خوده، نو هغه ویل چې هغوی د وسلوالو طالبانو او پوز په ګډون د پاکستان ټول خلک په اعتماد کې اخیسته، نو ځکه د هغوی په لاریونونو حملې نه کیږي.
موږ د دې وطن چې څومره مخالف دي او څوک چې کوم مکتب څخه تفاعل ساتي، موږ ټول خپل میسج رسول دي، خپل پیغام رسول دي، او موږ اعتماد کې اخیستل او په تاسو کې چې په وړاندې دومره لوی دغه شو دومره لوی زمونږ امن مارچ شو او دې کې څه کوم بدلون نه راغله. نو دا واحد زمونږ سیاسي دوه پارټي ته دا یو کریډ دی.
د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وايي که څه هم دوی په روان انتخاباتي کمپاین کې له یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي، خو بیا هم دوی د خپل ولس د خدمت نه نه رسته کیږي.
خو بیا هم مونږه شاته شوي نیو د خپل پوزیشنز نه، او مونږ په خپل پوزیشنز باندې ولاړ یو، او مونږه سټیټس کو هم چیلنج کړی دا، او دا ټیرریس او دهشتګرد هم چیلنج کړی دی. او یو کلیر زمونږه چې کوم دی 2008 الیکشن کې مونږه کوم وعده کړو چې مونږ په امن لپاره د ایس قربانې نه دریغ نه کوم اکه پوزیشن باندې مونږ ولاړو یو، او مونږ مخامخ هم ګورو چې دا خبرې چې کوم قوتونه سټیټس کو چیلنج کوي نو هغه ته به چیلنجز یو، خو د دې نه په مونږه شاته کیږو نه.
د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وايي تر ډېرې مودې رئیس سخت دریځه سیاسي او مذهبي ګوندونه د خپل ګټو لپاره د اولس له جذباتو سره لوبي کوي. خو د نوموړي په خبره اوس اولس بیدار شوی او په دا قسمه خبرو نشي دوکه کېدی او پر روانو انتخاباتو کې به ګټه هم د کین اړخو ګوندونه وي.
دا مشال ریډیو دا
دا پاکستان د سوداګرو یو پلاوی کابل ته رسیدلی. سو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سوداګریزو اړیکو کې د ستونزو د هواري په لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو یاد پلاوی د دوشنبه په ورځ په ګډه سره په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې له ستونزو سره سره دواړه لوري غواړي چې دا ستونزې زر تر زره هواري او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري دوام وکړي. تفصیل د کابل نه د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو سیاسي او امنیتي ستونزو ترڅنګ یو لړ اقتصادي، سوداګریزي او ترانزیتي ستونزې هم شته. د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوو ستونزو د اواري او د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصادي چارو د خوالي په مقصد د پاکستان د سوداګرو او پانګوالو یو پلاوی کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو، د خصوصي سکتور استازو او پاکستانی پلاوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یادو ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال مزمل شینواری وویل
ستونزې زمونږ د دواړو ملکونو ترمنځ کې شته. دا تقریبا طبیعي خبره ده چې څومره تجارت زیات وي، څومره ترانزیت زیات وي، هماغومره مشکلات هم وجود لري. دا یو واقعیت دی چې زمونږ او د پاکستان د تعارفو کې ډیر زیات تفاوت دی. اساسي علت د حکومت د افغانستان چې دغه تعارفې ټیټې ساتلې دي، عدم موجودیت زمونږ د صنعت په داخل د افغانستان کې.
کابل ته پر اغلی پاکستانی پلاوی کې سلور دیرش سوداګر او پانګوال شامل دي چې د قالینو، درمل جوړولو، د وچو او لمدو میوو، قیمتي ډبرو، کان کیندلو او داسې نورو برخو استازیتوب کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس زبیر موتیوالا وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې د هڅو په نتیجه کې دغه ستونزې تر یو ځایه کمې شوې دي. دوه ویل افغانستان له سلورو خواوو په وچه کې ایسار هیواد دی او دوی به هڅه وکړي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ورسره مرستې وکړي. افغان چارواکو وویل پاکستانی پانګوال کولی شي چې د کرنې د پراختیا او ساختماني چارو په برخو کې په افغانستان کې پانګې واچوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال له پاکستان څخه هیواد ته د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت مختلف مواد واردېږي، حال دا چې د افغانستان صادرات ورته شاوخوا 200 میلیونه ډالر دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې دغه هیواد پر ضد د سرې کرښې راښکلو په موضوع یو مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په خبره په دې باب له هغې وروسته خبرې ګرمې شوې کله چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د هیواد اټومي پروګرام په لړ کې د سرې کرښې خبره وکړه. په مقاله کې لیکل شوي په کار د امریکا هم د تهران په اړه د سرې کرښې یوه واضحه دریځ څرګند کړي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په دا وروستیو کې د ایران پر ضد پلامتی ډول او اصلا د سرې کرښې راښکلو خبره چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې کړې وه، د ایران پر وړاندې پالیسي په باب لای خبرې ګرمې کړې دي. د ورځپاڼې په خبره کې هم نتنیاهو د ایران په اړه خپل واضح دریځ څرګند کړ، خو امریکایي ولسمشر باراک اوباما داسې د سرې کرښې کومه خبره کولو کې زړه نازړه ښکاره شو. د ورځپاڼې په خبره د هغې پر ځای اوباما دوه ډول پیغامونه ورکړل چې اسرائیل ته د صبر کولو وویل او بلخوا ایران او نورو امریکایي ملګرو ته خبرداري ورکړ چې وخت په کمېدلو دی. ورځپاڼه په دغه پیغامونو کې ستونزې په ګوته کوي چې داسې ښکاري دواړه اړخونه پرې باور نه لري او زیاتوي په کار د پدې لړ کې د امریکا د ایران په حق له خپل حدونه د سرې کرښې په شکل کې راخلي. واشنگتن پوسټ لیکي دا چې اکثره د سرې کرښې په اړه غلط تاثر ورکول کېږي چې په خود ساخته ډول جګړه راپاروي او یا د جګړو لپاره اخري وخت ورکوي، په اصل کې یې مقصد ډیپلوماټیکي هڅو ته لاره برابرول دي. د ورځپاڼې په خبره د دې حدونو ټاکلو سره به دا واضح شي چې واشنگتن سز عملی شي او سنا. ورځپاڼه د دغه سرې کرښو لپاره دوه سیزونه مهم بولي، یو دا چې عملي کېدلو وړ وي چې دا به ټاکي په کوم وخت کې ګام اخیستل پکار دي او د هغې مقابله او یا مخنیوی دی وشي، او بل په دا معنا د باوري وي چې کچرې دغه سرې کرښې نه څوک واوړي نو عمل به پرې کیږي. ورځپاڼه لیکي د ایران په اړه د امریکا سره کرښه دواړه خصوصیتونه نه لري. د دې دا معنا ده چې کله تهران یو ځل اټومي وسله جوړولو ته نږدې شي نو بیا اخري مرحله په پټه او ډېر څه سرته رسېدلی شي. بلخوا دغه سره کرښه باوري هم نه د ځکه چې د شمالي کوریا او شام د اټمی پروګرام په لړ کې هم څه اونکړل شو. فرسپانه لیکي ایران بلخوا یو چالاکه ستراتیژي خپل کړې ده چې د امریکا سره کرخانو رحم کمزوري کوي. د دې سره سره ایران د پوځي شخړې د منفي نتیجو خبرداري هم ورکوي چې غربي کارپوهان او چارواکي ورسره مني. نو له دې سره ډېر کم امکان څرګندېږي چې دغه چارواکي به په ایران د حملې کوم حکم ورکړي. فرسپانه د نتنیاهو په حواله پوښتنه کوي دا چې آیا د هغه سره کرخه سمه ده او که نه، د دوو خبرو سره تړلې ده. یو دا چې د یوې سرې کرخې لپاره یاد شوي دوه لوازمت پوره کوي او که څنګه، او بل دا چې آیا د هغه سره کرخه د امریکایي پالیسي د هدف سره سمون خوري او که نه، چې غواړي ایران د اټمي وسله ترلاسه کولو نه منع کړي او تر هر ممکن حده پوځي شخړه وځنډوي. فرسپانه لیکي که څه هم اوباما سم فکر لري چې د ایران سره شخړه نه غواړي، خو دا به هوښیارتوب وي چې سرې کرخې راښکلو باندې غور وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د ځوانانو غږ په پروګرام د دې خبرونو د سرټکو نه پس د تاسو اوریدلی شئ.
د سواد په منګوره کې نامعلوم وسلوالو د سکول پر یو موټر ډز کړی دی چې د ملالی یوسفزی په نامه هغه نجلۍ هم پکې ټپي شوې ده چې د پاکستان حکومت یې په نامه د یو ایوارډ اعلان کړی. د پاکستان په کراچی ښار کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په تازه پیښو کې اووه تنه وژل شوي دي. د نیټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسین وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې د افغانستان د خلکو او د بهرنیو ځواکونو د امنیت لپاره له خطره ډکې دي. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې میچ د کرکټ نړیواله اداره وایي چې په پاکستان کې له بشریت سره تړلې ستونزې لا هم دوام لري.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ په نیخه.
د نهي یا سشنبه پورس پور په یوونی مبجا
د مشال ډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربه اسرار علم مومن سلامونه مني او دونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واردل چې د سواد سره تعلق لرونکي او ماشوم لیکوالا ملالی یوسفزی چې امن ایوارډ یې هم ګټلی و نا څرګنده وسلوالو په ډزو جوبل کړی ده. ملالی په سیمه کې د رواني بدمنۍ او د میرمنو حالات نړۍ ته وړاندې کول. همدارس په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي ضد شو مظاهرو کې څه باندې شل کسان وژل شوي، په لسګونو جوبل شوي وو، ګاډي بسونه وسوځول شو. د رپورټونو له مخې په دغه مظاهرو کې څه باندې 50% ځوانانو برخه اخیستې وه. دغه رنګ اوس دغه ځوانان د خلاصې سیاسي ګوندونو او سختدریز مذهبي ډلو علاقار جوړیږي. وجه څه ده چې د قبایلي او د خیبر پختونخوا ځینې ځوانان د سختدریزې پر لار ځي او بیا سختدریزه سیاسي ګوندونه او سختدریزه وسلوالې ډلې دغه ځوانان د خپلو ګټو لپاره کوي. په دې به نن موږ د خپل میلمه سره خبرې کوو، ډاکټر خادم حسین چې دا مهال موږ د ټلیفون په کرخه دی. نوموړی چې یو لیکوال او تعلیمي کارپوه دی، د سیمې په حالاتو ژور نظر ساتي او دا یې هم په خپلو سترګو لیدلي چې څرنګه حالات بدل شو، پښتانه ځوانان د سختدریزۍ پر لار څنګه روان شو. د دوی سره خبرې کوو. خادم صاحب ستړي مشي؟
خوشاله اوسې چې تاسو
سره. څنګه خادم صاحب، تاسو جوړې خیر دی؟
بالکل خیر خیر دی، تاسو دوه غني دی ټیک
ټاک. خادم صاحب، موږ غواړو چې په دې پروګرام کې موږ سره نور روز موږ کم ځوانان دي او نور کم زمنګ اوریدونکو دي، هغه هم برخه والی، نو که خوخه به نو غو ته به د ټلیفون شمیره وړاندې کوو.
ډیره ښه ده.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زمون د ویډیا ټلیفون شمیره دا 0800223333.
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون لاري اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0800223333 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
اوردن کو ستاست ما چی دا محل من سرا دور شوار چی پ مومند ایجنسی کی د مرمنو د واستونزو پھڑا بنیل تاوی د حل پر حل زل کی اوی هم من سر ٹیلی فون پکر خدی دور شوار سڑی مشی
السلام علیکم جی سنگیتا
سنگیتا تاسو جوړی خیر دی ٹھیک ٹھاک
شکر دی شکر دی
دور شوار من سرا خادم حسین صاحب هم د ٹیلی فون پکر خدی د پیخور نا نو تاسو هم کولی شئ دور شوار ک د خادم صاحب نه څه پختری لري یا څویل غواړي خو خند کنه
ټیک شوی
زړم به خادم صاحب
ته السلام علیکم خادم حسین صاحب
وعلیکم السلام وعلیکم السلام په خیر راوي
څنګه یې تاسو خیر دي
بالکل شکر دی خیر دی
زړم به خادم صاحب ته وردم خادم صاحب تاسو خپل او قتل چې څنګه پښتنو ځوانانو سوچ او فکر بدل شو خپل تاسو دغه هر څو قتل نو په تاریخي پس منظر د دې وړاندې کې چې څنګه دغه سوچ او فکر کې بدلون راغی د پښتنو ځوانانو
د لاس خیال چې کوم د سماجی کلتوري او سیاسي بدلون په دې سیمه کې عمومي توګه باندې راغی او بیا د ځوانانو په حواله په خصوصي توګه راغی د هغه د درې ډېرې واضحې اهمي وجې دي او زما په خیال چې کدا چې نوې شوې نو د حیرانتیا خبر به وه کدا بدلون نه راغلی چې کوم ته مونږ جذباتي رومانیت ویلی شو یا چې کوم ته مونږ ویلی شو چې د تجزیې او د تخلیقیت د کمی سبب جوړ شوی دی دا یو وجه خدا دا چې کوم تعلیمي نظام دی پاکستان ریاست کې د تیر شو سلوخت 500 کال نه راځي ته په هغه کې کومه غټه توګه خبرو کومه په براډ سنس کې خبرو کومه اړه دی چې یو غاړه ته د نوی کول د خپل تاریخي ویزډم نه یا د خپل تاریخي دانش نه کلتوري دانش نه جدا کړل قطع کړل او بلې غاړه ته د تهذیبي ارتقا نه هم قطع کړل د موجوده دنیا نه هم قطع کړل جدا کړل پریکل د هغه تړون او د سره سره د خپل ځمکې او د خپل خاورې د تاریخي تړون نه هم پریکل او دای په داسې طریقه وکړل چې دغه کنيصاب ته ک د سکول ماحول دی ک د استاد تربیت ته دا په داسې طریقه وشو چې په هغه کې د جنگ زیات نه زیات د جنگ جذبه چې ټول دنیا سره هر هغه شی چې مختلف دی هر هغه شی چې معنا مختلف سوچ کوي یا معنا مختلف عقیده لري یا معنا مختلف رنگ لري یا معنا مختلف لباس لري یا معنا مختلف فکر لري یا معنا مختلف سیاسي نظریه لري یا فکر لري هغه زما دشمن دی او هغه سره جنگ کول لازمي دی یو خدا په کې ډېر زیات اهم راغی بل په کې دا شی اهم راغی چې د سوال سوال ډېر داسې شی دی چې هغه خراب شی دی هغه ښه شی نه دی په سیزونو سوال اوشه ټول او د هغې نه نوي کیسه یا د هغې نه نوي علم پیدا کول دغه صلاحیت کم نه کم شو او دریم دا وشو په دې تعلیمي نظام په ذریعه چې کوم دی هنرونو که هغه روایتي هنرونه دي که هغه نوي هنرونه دي هغه هنرونه هم ورته ور نکړی شو یو غاړه ته په هغه کې انحصار راغی یو غاړه ته په هغه کې انحصار راغی او انحصار په درې قسمه راغی انحصار عقلي طور راغی فکري طور راغی انحصار جذباتي طور راغی او انحصار اقتصادي طور راغی نو یو خود تعلیمي نظام په ذریعه د ځوانانو کول سره دا عمل شو بل داسې ماحول جوړ کړی شو د قوانینو په ذریعه د آئین او دستور په ذریعه چې په هغه کې د خارجه پالیسۍ او د دننه پالیسۍ دا یو داسې شکل کې په میډیا خوري کړی شوی چې ګویا کې دا د دین او د اسلام د مذهب یا د عقیدې جنگ دی او دا چې ښکار کړی شو لکه چې د ټول وطن کې یا د ټول نړۍ کې چې کوم خلک اوسېږي او هغه مسلمانان دي ګویا کې هغه یو شان خلک دي او چې کوم مسلمانان نه دي هغه بل شان خلک دي او دا دواړه همیشه په ضد دي او په جنگ وي
او خادم صاحب
چې کوم دی
کتا سی
خبر ما کوله کوي درې ما خبر تا
بالکل
چې یو داسي میډیا پالیسی جوړ کړی شو سټیټ میډیا داسي یو رومانوي تخیل مخه تراوستو چې گویا کې یو غړی ته مونږ د دنیا د ټول لغټ خلک کی دنیا کې ایجاد شوې دي دا ټول مونږ کړی دي او بلې غړی ته مونږه دومره داسي خلک یو چې زمونږ په ځد ټول دنیا لګیا د سازش کوي د هغه دوجنه چې کوم یو تصور راولاړ شو هغه تصور د ځوانانو په ذهن کې داو گویا کې ټول دنیا سره جنگ کول دا ډېر اهم خبره
بالکل خادم صاحب په دې هم خبره کو تاسو سره چې په اسلام کې دا خبره نشته یعنی دا کم د سیاسی اسلام پر مخ بوتلون کی خلق چکم دی ستاسو د خبر مطلب دار چې د خلکو د خپل غټو لپاره دا هر څه کوي لکه په اسلام کې دا سنشت را سرنګ چې
بالکل د پاور د پاره اختیار رسول د پاره قوت اصلول د پاره د خلک د خپل مرزه د چلولو په حواله دا خبر مخ کی وزه اسلام به هر حال دا بالکل نوې راشي چې تصور خو
بالکل ډیر من تاسو مخ ته ټلیفون پکړ خو چې ز دورشاور په لور ورزم دورشاور تاسو زما आवाज اوري نو زما پښتنه ساسه نه داره چې خادم صاحب د کوم بدلون خبر او کړه چې کوم منفی بدلون د زن ځوانانو په زینونو کې راغلي دي نو څه وای تاسو چې دغه منفی بدلون په مومندو جنسي کې تاسو د خپل کار کوي نو دغه تل کې په پیښور کې او په نورو سیمو کې پښتنو مرمنو ته څه مسلې را مخته کړې دي
یې مسئله خدا سي دي چې نن سبا تاسو د حالاتو نه خبرې څنګه چې خادم صاحب خبر او کړه لړې رسې خبر او کړه چې زموږ ځوانان چې دي هغه یو زبوم چې مخکې نه دی روان په شا باندې روان دي لکه حالات دا سره زمنګ په علاقو کې زمنګ په وطن کې چې داغه په وجه باندې زمنګ هر څه بالکل ډیر شاته لاړل زمنګ ځوانان ډیر زیات د خپل کار د روزګار د خپل کور د خپل سبق د خپل ایون دا چې د خپل اسلام دلارینم وتل لکه مطلب
څنګه
چې خادم صاحب
ډیر بخنه غواړم که صرف دار ته وای چې دغه منفي سوچ لوځي مېرمنو ته څه مسلې راغلي دي کدار ته وای په مومندو جنسي کې او په نورو سیمو کې
مېرمنو ته چې دا څه مسلې دي چې لکه مطلب د ټولو نه غټه مسله چې دا کوم دا هغه سکولونه ډېر زیات خراب شو ول وطن د ډېرو ماشومان سکولونه خراب شو هغه کورونو باندې ناشتي دا وي د پاره داسې څه سټپس نه دی غستل شوی داسې څه اقدام ول نه دی غستل شوی چې هغه لکه مطلب دا کوم وخت چې هغه په کور باندې تیري هغه داسې څه کراشي هغه پاره دا سکولونه دا سیستم بیا په دوباره باندې شروع کیږي د خپل سکولونو تخپل مدرسو ته واپس روان شي لکه هغه دومره خوف او هراس په هغه دومره حالات خراب دي هغه دومره چاهي دا د ار طرف نه وی خو لکه مطلب زمونږ د ځوانان چې کوم سیمه دا کوم خلک چې دی دوی ته نه ډیر زیات پاغوی باندې اثر پریو تیږي
کبیر افغان چې موږ سره د کوټې نه ټلیفون په کرخه دی هغه هم یو زده کون کې دی او د غرنګ د پښتونخوا ملیون پټه د جنوبي پښتونخوا مشر دی کبیر افغان اول خوستړی مشي او تاسو ته زویم چې موږ سره خادم صاحب د ټلیفون په کرخه دی دور شاور موږ سره د محمد جنسین هغه موږ د ټلیفون په کرخه دی ستړی مشي خیر
سه سر وسه تاسو
نه خیر دی خدای دې بخ مننه تاسو نه کبیر افغان کډاره ته وای چې دغه ته په کوټه کې چې کوم تاسو خپل په یونیورسيټي کې اوس زده کوون کې است نو څه ګوري چې دغه ته کې کم ځوانان دي او د ځنی سیاسي ګوندونو سره تعلق لري نو تاسو څه ګوري چې دغه ته کې دغه ځوانانو ذهنیت سرنګ دی د هغوی سوچ او فکر هغه آیا بدلون قبلول غواړي کنه دغه ته چې کوم بدلون د پر هڅه کیږي دا غي مخ نيسي
مولم صاحب دا ستدي چې کله تاسو لږ تیر پس منظر بیان کوم دا تاسو کوم خبره کوي دا ډیره مهمه خبره ده چې موږ خاص کر پښتونخوا وطن کې ماقوم پښتونخوا وطن کې یا ماقوم وطن کې دا وخت ما مسله پیښه ده هغه مسله دا ده چې دلته ماقوم افغان ملت په مکمل توګه دا مستعمره دي او مستعمره هم دا قوتونو لخوا دي شاغه پر دې خاور باندې معنا زموږ پر ماشي ټول وسایلو یو کیسه دي کابل دي اوس نو کوشش دا روان دي د پښتونخوا ملي او امیدون د نور دای شي روشن فکر غوندونه لخوا شاغه بدل ته ځوانان ته یو روشن فکری دای شي د دوی زم سازي کوي شاغه وخت ته د یوشته نو سبې فکر نه تقاضي دي ضرورتونه دي دا غسر سمون وخوري او وخت ته زموږ ټولنه یو پرمختګ وکړي زموږ ټولنه یو ټوپ وي کله تبل وفات هغه قوتونه چې ما تاسو ته یاد کړل سي استعماري قوتونه دي د دې ریاست هغه هر وخت د کوشش کړی دي چې زموږ دغه ټولنه هم هغه شي شاته پاتې شي او په دې ټولنه کې ور اسلام زموږ مذهب دی دوی دا کوشش کړی دي چې د اسلام په نامه باندې دا اسلام دومره بدنامه کوي د اسلام د پارا د اسلام په نامه د دومره سیاست وکي چې ټول په دا محکوم افغان دي او کدا آزاد افغان دي په دې کې دوی دایسي جراثیم انجکټ کوي
معنی هغه ته تراګری وای او دې انسانانو ذهنونه دایسي جوړ کړل چې دا هغه انسانان معنی ناکاره شي، هغه انسانان نور د ارتکال عمل محروم شي، هغه انسانان نور د ترقیو د دې له سوچ څخه محروم پاتې شي. نو بیا دغه انسانان دې کوشش کوي چې د مترقي ګوندونو مترقي قوتونو او هغه قوتونو چې هغه ټولنې په ارتقا کې یو ډېر مهم رول ادا کوي هغه قوتونه پوهوي او دې خپل بلدستي وساتي. دا قوتونه زمانو زمانو د دې ریاست استعماري قوتونو هغه پرورش کوي، نشونمای کوي، صرف د دې مقصد لپاره چې دلته آزاد افغان دې باندې راشکي رما کومي چې او دلته کوم محکوم افغان دی پر دې خپل محکومیت او بلدستي برقراره وساتي او د دوی وسایل کوم لوټ مار چاهي دي هم دا دغه شي جاري وي او دا محکوم افغان دې دا بې نومه وي، بې تعلیمه وي، بې سیاست وي، بې خورې وي، بې ژوند وي او دنیا نن د ترقی په کوم لور روانه ده هم پښتون افغان ملت له دغه لور محرومه کي او د دنیا کوم سیالۍ کتار دی دا کتار پښتون افغان ملت اوږي.
کبیر منګ سره ډاکټر خادم حسین چې کوم ډیر په هلری په دې هر سبانی هغه هم منګ سره ټلیفون پکړ خري تاسو هغه نه هم پښتنه کول شي. نو خادم سیب منګ خپل زستا سونه دا پښتنه کومه چې سرنګ کبیرم خبر وکړلې او دور شاورم خبر وکړي تاسو خپل مول چې دا د مسلې دي نو د دې علاج به سرنګ وي څه وجه دي څه علاج کې دي شي
سماخله کې دي درې قسمه بالکل واضح تور باندې کومه په مخ کې زو او په دې د تجزیه نه پس چې دا مسله د 10 د شخړه صدا د اغه تحلیل او تجزیه کو د اغه نرستو چې کوم حل کړو سو او په اغه باندې س ګوندونو کا اغا د سیول سوسایټي سره تعلق ساتي او کا اغا د سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي کار اوم سنا صحه پوری شروع کړي دي. یو خبر خدا دا چې داسې مفکوره اغه د تعلیم په ذریعہ فرق کړی شوی دا اغه د میډیا په ذریعہ فرق کړی شوی دا اغه د قوانین د اساسي قوانینو په ذریعہ فرق کړی شوی دا اغه د یو قسمه خاص قسمه سیاسي ماحول په ذریعہ فرق کړی شوی دا داسې قسمه مفکوره چې اغه پښتانه د یو تنگ غار ته ننوستري د دې په ځای د تعلیم په ذریعہ داسې مفکوره په سم کې یو متبادل مفکوره فرول غواړي چې اغا په انساني عظمت یا بشر دوستۍ باندې وي ولاړی په هغه باندې اډانه لري اغا دی پلورالیزم باندې یعنی کثیر الجهتی باندې اډانه لري هغه باندې ولاړی بنا لري چې هر څه قبول شي دی هر څه د قبولولو صلاحیت لري دی او هغه صلاحیت هم لري چې کوم ته موږ وایو چې د کنفلیکټ ریزولوشن د نزاد حل کول صلاحیت او دریم دا چې د خپل تاریخ او خپل جبې او خپل ماحول او خپل چې کوم دانش ته کلتوري دانش ته هغه سره ځوانان اترل شي کدا درې کارونه د درې جزئیات مونږ د دغه مفکوري اسه جوړ کو او د هغه لپاره مختلف شکلونو کې پروګرامونه د میډیا په ذریعہ تعلیم په ذریعہ او د دې د سیاسي ماحول جوړول په ذریعہ چې پای کې بحث او مباحثه وي کوم چې مونږ سټډي سرکلز ویلې شو نو زما په چې دا ممکن ته تړې راه د پوری چې شل پینځوش کلم غپدې کارو کو نو یو متبادل مفکوره به وجود راشي.
خادم صاحب تاسو خوري راخه خبره وکړه خو څنګه تاسو ویل چې د دې لپاره بحث او ډیسکشن پکار دی ځوانانو سره د کم خلک چې کم ځوانان دي ویډیو خپل مس ډیسکشن پکار دی وګته سو ګورین نو د ډیسکشن لپاره به تعلیم یافته ځوانان پکار وي او تعلیم یافته ځوانان چې کوم دي هغه د کوم یونیورسيټو کوم تعلیمي دارونه چې فارغ دي نو هلته کې نصاب تاسو ګورئ نو هغه نصاب هم داسې لیبرل یا پاغې کې د آزاد خیال او سوچ او یا د هغوی په اړه څه داسې خاص لیکل نشته دي نو بیا څه تاسو وایئ چې
محمد صاحب که زه په دې کې یو خبره وکم د تاسو ډېره مهمه خبره کوي دا د نصاب په ولا باندې زه به دا خبره وکم چې کوم وخت په افغانستان کې یو بدلون راغلی او دلته په دې معقوم پښتون افغان کې ریچمو هغه د انستاد د فیصله وکړه چې ټول ټولنه مسنګ روچتیکو او د دې زین ساجي څنګه وکړو د دې نصاب برخه هغه کې مختلفه دا خبره شامل کې غیر جمهوریت غیر سیاسي معنی دا موږ کوم اوس نصاب دی تعلیم دی دا د دې سبب دی چاغه ترګری خوري هغه د شتګرتی خوري او هغه ان چې پسندي خوري نو موږ به لومړی د موږ د ریاست کم نصاب دی دا نصاب لول غواړي او دا نصاب سبب دی دغه مسلو او کوم چیرې ترګری ځان خلاصو نینجا پسندی ځان خلاصو او یو روشن فکر ټولنه غواړو. داغه دپاره دا خبره لازمي ده چې موږ خپل یونیورسټیانی خپل کالجونه خپل تعلیمي ادارې اول کم قوتونه ریاست مسلط کړي دي او هغه مسلسل د دې فکر پرورش کی پدې ملکی او پدې ریاست کې کم روشن فکر ټولنه ده داغه مخنیوي کوي او هغه موږ د نصاب له لارې کیږي. نو موږ په کار دی خپل نصاب ته ګوته ونیسو او موږ خپل نصاب بدل کړو دا یو ډېر لوی سبب دی.
خادم صاحب تاسو که زما آواز اورئ نو زما پښتنه ساس نه ده چې بدلون به څنګه راشي کوم سکولونه دي هغه هغه دوران شو څرنګه چې د نصاب د بدلولو خبره کبیر وکړه نو واقعي ښه خبره ده خو څه و چې دغه سکولونه زیاتولو دغه سکولونه بیا جوړولو نصاب کې بدلون راوستل څنګه څومره ممکنه تاسو څه وایي حالات څه وایي؟
دو درې ښه سیزونه هم روان دي هغې کې یو ښه سیز خو دا شوی دی چې د اتلسم ترمیم نه پس د نصاب جوړولو اختیار په یو شکل کې ثبوت ته حواله شوی دی. نو که د سیویل سوسایټی د غاړې نه او د داسې روشن فکر ګوندونو د غاړې نه یو خاص قسمه دبه وي چې دغه نصاب دې بدل کړی شي نو زما په خیال هغې دپاره د نظرسانې کمیټې هم جوړې شوي دي غونډې هم جوړې شوي دي او هغې پې لګیا دې کار هم کوي او تر سرحده پورې د پښتونخوا حکومت په هغې کار کړی هم دی او تر سرحده پورې د هغه کم مادری سیزونو ذکر وکړو بشر دوستی کثیر الجهاتی او دی کلتوری دانش د پسنا سے شکل کی پیوز ہے کہ بلرے کی شامل کڑی ہوں دی یو خدا ډیر خکار شوی دی دین دا چی کم سکولونا روان کړی شو یو او ظاهر خبر له اوسم روانی کی مختلف شکلونو کی روانی کی او چی کم سکولونا دین او دا اغینم چی کم خلق روزی چی کم تعلیم ماحول دی دا اغینم چی کم خلق روزی آزادی تخلیقی فکر په حوالا آزادی هنر په حوالا آزادی احساسی جمالیات په حوالا آزادی دی انڈیجنس نالج یا دی خپل تاریخ سره تړون کی علم په حوالا تمرا رستو فکر لري چې تاسو دا خبره په خپل ځای بالکل صحیح ده چې دا بکیږي څنګه نو ما مخکې دا عرض کو او بیا نه عرض کوم چې دا هغه د پاره دی سیاسي ګوندونه هغه د پاره سماجی ګوندونه هغه به تر ډیر حد پورې څنګه چې دا مهنت دا فکر شو د ریاست د غاړې نه د مذهبي او سماجی ګوندونو د غاړې نه دغه شان مهنتونه به بهرحال کېدل غواړي چې د صوبایي حکومتونه ورسره سماجی ګوندونه او سیاسي ګوندونه دي دا د خپل منشور عیسه وګرځي او د ډېر خود منشور عیسه دم ده خو د منشور دی هغه عیسی باندې ډېر په تیزای سره عمل شروع کی نو زما په خیال دی که ځای په ځای سټډیک سرکل جوړ شي ځای په ځای دغه دباو روړی شي دغه فشار روړی شي او ځای په ځای ځوانان په یو مکالمه کې سره ونښلولی شي او هغه مکالمه د روشن فکر مکالمه کې سره ونښلولی شي نو دا امکان پیدا کیږي چې روان پنځه له سوشل کالو کې دغه مفکوره متبادل مفکوره وجود تراشي.
دور شوال که تاسو زما خبرې اورئ نو که تاسو د خادم صاحب نه څه پوښتنه کول غواړئ موږ غوښتل چې دا یو ډیسکشن وي یو بحث وي نو که څه پوښتنه د خادم صاحب نه لري تاسو
ډاکټر صاحب خبره خماوري ده نه بالکل دا ډېر زیاتې درنې او ښې خبرې وي او بل زمونږ کول چې کوم دی ځوان کول چې کوم دی هغه چې ووري او ډاکټر صاحب سره پې بیا رابطې ساتي نو زما په خیال باندې د انسان دپاره بلکې د یو کمیونټي دپاره د یو لیډر ضرورت وي او ډاکټر صاحب ایز ا لیډر چې واخلي لیډر داسې چې لکه د خپلې علاقې د مسایلو د خپلو ځوانانو چې څه مسلې یا د خپل کور کلي چې څه مسلې او پاګې کې نه صرف یو هیلپ هم واخلي او ډاکټر صاحب ته یو دوه خبرې مې په پاګې باندې چې روان شي نو زما په خیال باندې ډاکټر صاحب دومره په تفصیل باندې خبرې وکړلې چې دې باندې به ټول خلک پوه شي زما د وینا په کې ضرورت نشته.
نو در شوار ک زه به تاسو نه خپل پښتنه کوم هغه دا چې تاسو خپل مومند جنسي کې الته کې ګرځي را ګرځي الته کې د میرمنو سره تاسو ملاقاتونه کیږي نو څه وایي چې یو خو کمو د سړو د وجینا چې کمو د سړو د ذهن او د فکر د وجینل ته کې سکولونه تاسو ګوري وران شو دغه شو خو دوی ما پښتنه زما دا چلته کې کم میرمنې د غوي ذهني سطح څرنګ ده هغوی په فکری سطح څرنګ ده څه وای تاسو
یعنی چې دا څه ده چې لکه مطلب اوس چې زما پلار چې ماته وی مثال طور باندې زما پلار چې ماته وی چې دې زه ته مزه دا کار مکه ونو خامخا زما په ذهن کې با خوف او هراس کې نی هغه کور د مشران نه چې نه دا د زما مشران دا کار مني کوي دا ولې کوم اکثر لکه مطلب داسې زنانه شته داسې مرمنې شته چې هغه غواړي چې موږ سبقونه وایو موږ مخ کې لاړ شو ډیر خوشحالي کې چې موږ ته وګوري خدای دې لکه دا خپل مشران د
وجه نه د هغوی په ذهنونو کې چې کومه یاره ناسته ده چې نه تعلیم زمونږ قبایل تعلیم بالکل نه منو. لا اوس خو خیر چینج راله ډېرې تبدیلیانې رالی، خو بیا هم لکه داسې خلک شته چې تعلیم ته هغه ښه نظر نه کوي یا سو البته مونږ چې ایون دا مونږ چې کوم یو ځای ته لاړ شو نو مونږ ته په ښه نظر باندې نه ګوري. نو زه به دا ووایم چې څومره چې زنانه دي هغوی غواړي، خو بس هغوی ته مسئلې همدغه د خپلو خاندانونو د وجې نه او د خلکو له وجې نه
دي. خادم صاحب که تاسې زما آواز اورئ نو زما پوښتنه ستاسې نه دا ده چې تاسو څه ګورئ چې څرنګه ویل کېږي د بچي لومړی مدرسه د مور غېږه وي، نو تاسو پښتنې میندې څرنګه ګورئ چې دغه مدرسه څرنګه ده هغې کې واقع هغه بچی زده کړه کوي هغه ته د روشن فکر او روښانه فکر او هغه ملاویږي؟ څه وایي تاسو؟
د دې کې بیا خبره ده زمونږه مېرمنې خو ماشاء الله لکه دوه رشاور او داسې نور ډېر شي مېرمنې په دې وطن کې دي چې هغې د خپلې غاړې نه د خپل حد نه زیات د پښتو ټپه کنه که دا لکانو پوره نه شه خو د وطن جنکۍ به د ګټې نه. نو بعضې خو زه داسې ګورم چې هغه د سړو نه هم په مخکې روانې دي او د سړو ته هم لارښودنه کوي لګیا دي، خو په هغې کې بیا هغه خبره ده چې د ریاست د تعلیمي نظام او د پیچار کې چې کوم ته پدرسري نظام وي هغه د زمونږ غاړې ته د ښځو په حواله او د جنکو په حواله یو داسې قسمه تاثر خور کړی دی چې هغه یا خو د جنس ذریعہ گنی او یا بیا دی کور دی کار کولو د سړو د خدمت ذریعہ گنی. او دا دوړه تصورات د سدي چې په یونیورسيټي کې مونږ ګورو یو عجیب قسمه ماحول او جوړ شوی دی چې یو 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 مامو چې جنو کوله کانو باز ما یا لزه طالب علم جنو کوله کانو به یو ځای به سونه کول یو ځای بناستو یو ځای به چیر کله یو ځای به ډوډۍ خوړه. اوس الکانو جنکه شاید د تصور نشو کوله دومره ډیر ماحول بدل شو او دا ښکاری چې خو یونیورسيټي سړی لاړ شي یا بل یونیورسيټ سړی لاړ شي نو دا ښکاري لکه زه چې چېرته د سعودي عرب مدرسې ته راغلم دغه ډېر عجیبه غونته کې ماحول جوړ شوی دی. څنګه چې ما مخکې عرض وکړو د ځوان کول نه دا احساس بالکل مکمل طور یا تر ډېر حده پورې د وتلو ذمه دار ریاست دی، تعلیمي نظام دی، میډیا ده، چې ګویا کې تا نه مختلف جنس یو خاص قسمه کار دپاره دی او که هغه کار نه کوي نو هغه بدتمیزه دي، هغه دی حیا نه بی حیا دي، هغه د ټول نظام نه بهر دي او د ټولو خپلو ګناهونو د ټولو خپلو سوچونو چې هغه منفي سوچونه دي د هغې ذریعه ګڼي. نو د هغې د وجې نه په جنکو کې او په ښځو کې یو خاص قسمه عدم تحفظ به هر حال ښکاري په نظر. نو که هغه عدم تحفظ په حواله ریاست سماجی ګوندونه او سیاسي ګوندونه لږ ډېر کار وکړي نو زما خیال چې زموږ مېرمنو کې دا صلاحیت او دا زور شته چې هغې د سړو نه هم په مخکې لاړ شي.
کبیر که تاسې زما آواز اورئ نو څه به اخره کې ویل غواړئ یا د ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه
لرئ؟ زه خو اخر کې دا ویل غواړم مومن صاحب چې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل او ګر شه توزیه وکړه د دې خبرې چې معنی زموږ د ریاست یا د یو ټولنې د معاشي سیاسي یا مجموعي پرمختګ سکمې لارې چارې دي هغه وخت معنی پرمختګ کوي سي چې د یو ملک میډیا یا بالخصوص زموږ د دې ریاست کوم میډیا ده معنی هغه په خپل د انتیا پسندي د خوریدو ذریعہ ده لو ذریعہ ده بل زموږ نصاب تعلیم د انتیا پسندي د خوریدو ذریعہ ده او ورسره هغه قوتونه روشن فکره مترکی قوتونه چې هغه غواړي په ټولنه کې یو بدلون راولي د ریاست لخوا پر هغو باندې انتهایي زیات استبداد دی جبر دی هغه قوتونه مخته نه پرېږدي. نو زما د ډاکټر صاحب سره دا خواست دی چې تاسو په کار دی د ریاست هغه عوامل چې هغه واقعتاً د ټولنې په پرمختګ کې واضح معنا لاس لري یا ملوث دي هغه ته په کار کې ګوته ونیول شي لکه د ریاست ریاستي ادارې یا انټلیجنس ادارې چې هغه مسلسل دا کوښښونه کوي او مترکي ټولنې ختموي مترکي ګوندونو په خلاف اقدامات کوي او بیا غټه خبره ده چې تعلیم په خپله ژبه نه کوي چې یو ماشوم په خپله ژبه تعلیم نه وکړي هغه د روشنفکرۍ ته هغه معنا
تګ نشي کولای هغه د اول لوی سفر بل انحصار کوي د بل پر ژبه انحصار کوي او د بل پر شدت په چوک انحصار کوي داغه پر انداز انحصار کوي نو ژبه بخپلې حساب بخپل وي لکه پسندې او تراګری به صفای میډیا شته هغه به کتن انکیا پسندې نه خوري نو مش کولای شو د یو مترکی او ش
ډېره من استاسینه خادم صاحب موږ سره شل سیکنډ دی کدی کې ویل غواړی چې څنګه دی حالات نن راوتې شو
زما خیال دی چې د سیاسي سماجی او داسې ګوندونو چې هغه کلتور په حواله کار کوي هغه د پار یو داسې مفکوره پرول چې هغه په ځوانانو کې په نوي سکول کې یو اعتماد پیدا کی او هغه تخلیقي اعتمادي هغه فکری اعتمادي هغه جذباتي اعتمادي هغه سیاسي اعتمادي او ځوانان په خپل کې سره مکالمه کې انګیج کې مکالمه کې سره ومخلي او د پلورالیزم یعنی د کثیر جهاتی د بشر دوستای او د
ډېره مننه ستاسینه ډېره مننه خادم حسین صاحب چې یو لیکوال او تعلیمي کارپوز یې ستاسینه ډېره مننه او د کبیر افغان چې پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د جنوبي پښتونخوا مشر دی ستاسینه هم ډېره مننه دورشاور چې د محمد جنسی نامک د ټلیفون په کرښه وه هغوی هم دغلته کې د میرمنو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي ستاسینه هم ډېره مننه اوردونکو همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړي د مشالې خبرونه بروانې وي تاسو د مشالې سره اوسئ.